مخوش آمدین.
دیر مننه کم وقت به افغانستان که ده سهار اته بجه شوی. بیا هم خراغلی پا دغا پروگرام که ورانده آوری چه د امریکا د بحرانه و چار وزارت د افغانستان سیاسی رهبرانو ته خبرداری ورکر چه د موازی حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډاډه وکړي. په افغانستان که د کرونا وایرس خلق اندیخمن کردی دی او د همدغو اندیخنو په دوام د کرونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو لپاره کاریدونکي توکي له هغې ډلې ماسک او د میکروب ضد مایع قیمته شوي دي. نور مسایل هم لرو. د هماوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که پاکستان حکومت ورسره ژمنې عملي نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکوي. په پروګرام کې به دویمه اونۍ کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د انتخاباتي پروسې په اړه ویلي دي چې هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. او په ایران کې د کرونا وایرس له امله درې نور کسان هم مړه شوي چې ورسره ټول ټال د دې وایرس له امله په ایران کې د مړو شویو شمېر 1400 ته رسېدلی. پوره خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. دا خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د تیر سپتمبر ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستي او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون اشرف غني د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، خو یو شمېر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د اشرف غني اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوسې وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحدې شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناټو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناټو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځیانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ موافقه ورسره کړې، خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوی اونۍ ځنډول شوي. د انتخاباتو خپلواک سون د فبروري پر 13مه ښاغلی غني د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي و ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنګټن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو خبري کانفرنس ته وویل:
We are now on the cusp of having an opportunity which may not succeed.
موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې ښایي بریالی نه وي، خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غږ یې واورېدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټولو سیاسي قشر، ښځو، اقلیتونو او د بېلابېلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات به اورېدل کیږي. دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې دا مذاکرې د ټولو د غږونو اورېدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار ومومي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر را روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به له طالبانو سره را روانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د را روان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل:
د شاوخوا 20 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت 138 خوندزیو ته ودانۍ جوړیږي چې د زینو اچارې نیمه تر سره شوی او پر یو شمیر نورو د هوا له نورمالېدو وروسته کار پیلېدونکی دی.
ښاغلی اسرت وایي په دغو 138 خوندزیو کې 103 خوندزیو ته ودانۍ د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام، پاتې نورو ته یې ودانۍ د ښار جوړونې وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو له مړینې سره په دغه وایرس د مړو شمیر 1400 ته ورسېد. دا له چین د باندې چې په دې وژونکي ناروغۍ ډېر کسان مړه شوي، د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي بیا ویلي 50 کسان په دغه ښار کې مړه شوي، هغه ادعا چې چارواکو رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
د وېد امریکا متحده ایالاتونه د هغو معلوماتو له کبله سخت اندېښمن دي چې خی د ایران رژیم خای په دغه یواد کې د دین اروغي د خبرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړی وي. مایک پومپیو لټول یوادو وغوښتل چې د کرونا وایرس په اړه حقایق وي او لنډیوالو مرستندویانو سازمانونو سره د همکاري وکړي. د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې ورسره تر هغه زیات شوې چې په ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا کې په دې وایرس د تازه اخته خلکو ډېرې پیښې ثبت شوې. په نړۍ کې په دې وژن کې وایرس تر 30,000 ډېر کسان اخته شوي او شاوخوا 2,500 کسان تر ډېره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایی چلن ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. د کویت خبری آژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خبرېدو له بیرې شوی. دغه آژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم خپور شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایتالیا او عراق ته هم ځنډولي. په کویت کې د کرونا نه پیښې ثبت شوي. چارواکي وایي په دې وایرس ټول اخته کسان له ایرانه ورغلي وو. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د افغانستان د سولې د فرصت په اړه یادونه وکړه.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید دغه فرصت څخه ګټه واخلو.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې خلک اندېښمن دي. له دغو اندېښنو سره سره د هغو توکو قیمتونه زیات شوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي توکو په توګه استعمالیږي، لکه ماسک او د میکروب ضد مایع. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومت له دوی سره ژمنې عملي نه کړي بیا به مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا چې په کوم شکل چې هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازول لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. د دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سوله تمرکز وشي، داسې سوله چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې وویل د افغانستان د سولې تاریخي لپاره تاریخي فرصت برابر شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان پر موضوع څرګندونې کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداري په داسل کې ورکوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشری انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره یې موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د اعلامیې په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي، هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو له لارې دغه جوړجاړي ته زمینه برابره سي، دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سیشنبه په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشتد سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچيري د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سو نو واشنگټن بل طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ لتیر شنبه پیل شوی او تر رواني شنبه دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war this is the first
د تیرو نونو سکلونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچری بریالی سو بیا هم وایم کچری د تاوتریخوالي د اونۍ بریالی و موږ به د فبروري پر 9 د ملي اولی حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل او له افغانستان څخه د پوځیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالویش به پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ایتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نوې ډیلي کې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالا طالبانو ته په اشاره وویل
We'll always have intelligence there. We'll have other things.
مثبتل حالت خپل استخبارات او نور شاین ولرو خو غواړو خپل پوزیشن د زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستنه کړو. موږ به سیمه چې د ستوندو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوزیشن کورونو ته ستنه وو غواړو دوی یعنی طالبانو ته وایو چې که هرڅه پیښول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي کچری بین الافغانی مذاکرې وسی د اول وار لپاره به حق افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استادیتوب کوي پر یو ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. روس له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د یوې مثبتې پیښې تایید وشو د ټولو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دغه وایرس پر ضد د احتیاطي تدابیرو لپاره کارول کېږي. ماسک او د میکروب ضد مایع دوه هغه شیان دي چې د تیر بل هر وخت په پرتله بازار کې پلور او پیر زیات شوی او ان کم هم موندل کېږي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
دا
کابل د کورونا وایروس له لومړۍ پیښې یوه ورځ وروسته دلته د یو شمېر هغو توکو بیې پورته تللې چې د کورونا وایروس د مخنیوي او ترې د ځان ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په شکل ګټه پورته کیږي. خبیر د پلازمینه کابل د افغانان سیمه کې ماسکونه پلور دی وای د بل هر وخت په پرتلای ګټه زیاته شوی ځکه ماسکونه ډیر پلورل کیږي خو دوی لکه مخسره مخ دي
مارز
کورونا ټول هیوادونو تر رسیدلې وړاندې می د ورځې 15 شپږ سو افغانۍ ګټلې خو اوس 2 تر 2.5 زر افغانۍ ګټم یو ځل کاریدونکو او ټوټي ماسکونه می ډیر پلورل کیږي
صرف ټکای
د ماسک او نور هغه توکو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او یا هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي د بیو پورته کیدو د خلکو نیو کې هم راپورته کړي عبدالباری وای هغه ماسک چې وړاندې په 2 افغانۍ پلورل کیده اوس یې بیا 16 افغانۍ ته پورته شوی دی
د ماسکونو بیا ډیر پورته شوی دا لسچند بیا پورته تللی وړاندې یو ټوټه ماسک 16 افغانۍ وو اوس 15 پلورل کیږي یو بار کاریدونکو خو آن ډیر لګ پیدا کیږي
که څه هم په بازارونو کې د توکو بیې پورته کیدونې وکی راپورته کړي خو د افغانستان حکومت وایي په آزاد بازار کې د بیو کنټرول د توکو پلور او کمښت پورې تړل دی د امیر روغتیا وزارت بیا خلکو ته سپارښتنه کوي چې کولای شي په کور دننه د وړو ټوټو په وسیله هم ماسک جوړ او ترې ګټه واخلي روغتیا پالان وایي د کورونا وایرس درملنه تر اوسه نه ده تشخیص شوې خو د احتیاطي تدابیرو په وسیله کېدای شي چې وقایه یې وشي ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو غږیږي
هغه کسان چې زکام لري مثلا یا ریزشتي یا تبه لري د هغې څخه د لاس ورکولو او ښکلولو څخه ډډه وکړي ډیر کوشش وکړي چې ماسکونه واچوي او د سکش څخه استفاده وکړي او که چیرې طبي ماسکونه شتون نه لري تاسو کوشش وکړي چې د تکایي ماسکو څخه استفاده وکړي او همدارنګه مخکې دې څخه چې خپل لاسونه خولې او سترګو سای بود هدا قال شل سونی په پاکو بو صابون سره پریمنځي
په افغانستان کې د کورونا لمړی پیخه په هرات کې ثبت شو هغه څه چې له کابل په دی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شو تازه د دی ولایت چارواکو د خونځو دروازې تړلې او خلکو یو وخت چې پټول ګډون سیمو او تر خوای هغه زینو ته لټک ډډه وکړي چې د دی وایرس د خبرېدو امکان پکې ډیر دی دروختیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخي کورونا وژون کې ناروغي د چلای د مخنیوي او ورته د واکسین جوړولو هڅې بریالي شوې نه دي امید ظهیر مل ازادي رادیو کابل
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې په زیاتو سیمو کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کتلی او ستړي مشي ورسره کړي په ترینکوټ کې د جګړې د لومړی کرښې سرتیری وای له وسلوالو طالبانو سره اوس هر ورځ نږدې مخامخ خبرې کوي او مجلسونه ورسره دوام لري خلک هم وایي د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ سره جګړې په ترینکوټ کې صفر شوي په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړو لومړی کرښې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی
اوروزګان کې خلک او د جګړې د لومړی کرښې سرتیری وایي د تاوتریخوالي د ونی له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه سوي دي دا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي لونی لکه میدو څخه وړاندې به پولیس په مرچلو کې ګوته پر ماشا ناستو او له مرچلو څخه به سرونه نسو پورته کولای خو س ټول بغیر له مرچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي ګلاب شاور په ولایت د پولیسو په لیکو کې دندلري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگيږي ازادي راډیو ته ویل کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې په لسوي نو وسلوالو طالبان ور باندې هیڅ برید هم نه دی کړی دی وايي د رواني ونې له پیل څخه تر دا مهال دی او نور ملګری ټوله ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناستوي او مخامخ خبري ورسره کوي او مجلس ورسره کوي
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسد چې موږ به سر سر ښکارا کې دی بچاوي د یم ور سره د غره کم په د کلیپ او د اوس موږ د دې د رود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو موږ د دې ډیر ښه سره خوشاله دي هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې دا ښه زره ژوند سره وکړو خیر سره کدا س درته هم موږ به دې سره شل وارم دې دی په ورځ کار غړې دلته چیرېږي ورځ چیرېږي موږ هر غړې سره وینو بس موږ هغه دي چې بس دې یو ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس دې بل سره ګرځ بل ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نسر لو دین خوشاله د سولې ناری وي مژم خوشاله د سولې ناری وو اوس خو په خو مال دغه او دغه ټټونه منات ویني چې د دې دلته مژ زړولې دي د ټکانو د لاسه به مژ په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتر پوسټې تر اخلو وو چې دی اوس هیڅ مشکل نسته د امرازي دلته ګرځي مژم په تیرې مشکلات د پجه دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړی. هغه سیمه چې هر ورځ به د درنې جګړې شاهده وه، په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنی دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي یو. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره معلومیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره معلومیږي. هغه د ګرد ځینې تقریبا 50 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سوی دي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل سوې ده، په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړي دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه ساحه ده د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع سوی دی، د هغې شپې د شپې د 2:00 بجو سه بیا ټک نه دی سوی دلته د اوربند راهیسې. و خبرې سره کوو، بانډار سره کوو، یو ځای سره کښېنو، خبره نشته. پر موږ شوه سوی و، د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل، لانج و ځای ته ورشوه سو، دې مو خبرې کولې، ول نارې به سره وخو، څه نږدې به نور ځو، خو اجازه نه سره لرو نه. دیم خوشحاله چې تورته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي، دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي، دیم دغه ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې یې په آرامۍ سره تېرې کړې دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل: له کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل سوې ده، نو په سیمه کې ټک او ټوک ورک سوی دی او دوی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکي لخواو د دایمي سولې غږ وکړي:
وس خو آرام دي ژوند، وس خو ډېر آرام دي، وس خو وسای شکر دي، در مخه خو آرام نه، در مخه خو وروره په ګر سره نه دا تلای سو نه دا کېدلای سو، نو ما یال ده ځانو، نو ملک ده ځانو، نو شی ده ځان، ولې خو در ټوله دنیا خیر ده، سوله ولې نه کوي؟ خو مسلمانان وسای دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله؟ یو سړی به ناګار دي په سوله باندې به ناراضي وي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمېدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
لو روزګان براشو المنت هلته هم سرتیری د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پاړه باندې خوشاله دي. هلمند کلونه نه امن دي، خلک د تاوتریخوالي د کمیدو د ورځو نه خوند اخلي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور له هلمند را لګلای.
وروسته لنږدې 2 کلونو هغه اوربند چې د کوچني اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو او کوڅو تر وځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اتڼونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیر شنبه په شپه 12:00 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو ترڅنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستای.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو، دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی، دا د افتخار ځای دی. په دا 40 کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کوي. په دې 40 کاله کې دغه اوو ورځې یو ارمان چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږیري علما تږي وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو خوشحالۍ ترڅنګ د هلمند د نوی ولسوالۍ زورګون خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځې ډیر کړي، د حکومت سره هم ډیر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنګ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو لسو ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او ناامني نه ده سوې.
عزیزانو، په هر طرف کې چې دی هغه زموږ ستاسې ورونه دي، زموږ ستاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ ستاسې عزیزان دي. تاسې نن ماپښین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړئ، یا هر سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وروره صلح نو د چا په خیر نه ده. حتی موږ انسانان خو څه کوي، زموږ ستاسې د دغه سیمه کې چې حیوانان اوسېږي د هغوی د پاره هم په خیر ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې ځینې پېښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنگین کې د کوماندو یو سرتیری په سنیپر توپک وشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالي د کمښت په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او تیره ورځ په مرجي ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پیښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولای کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واوري، زموږ په انټرنیټ لارې البته، او همدارنګه زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرېږي. اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا لیکي چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون لاسلیک ته خورا نږدې شوی دی چې په رسمي ډول د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلی کې وکړه. د وویل چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8400 ته راکم کړي. د همدارس د افغانستان د سولې د هڅو ډیره ستاینه وکړه، خو دا یې څرګند نه کړه چې له افغانستان به د خپلو پوځیانو ایستل کله پیلوي. تمدا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې تړون لاسلیک شي. له طالبانو سره د سولې په اړه بل چاپی خبرونه نیوز ویک لیکي. افغانستان د سولې تر تړون وروسته د متحده ایالاتونو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. دا مجله د کتونکو په باور لیکي چې په افغانستان کې ډېری پروژې مالی مرستو ته ضرورت لري. وړاندې د نړیوال کډکیچ ډلې د غړي اندرو واتکنز په وینا راغلی دی چې افغانستان په ډېرو برخو کې همکاریو او ملاتړ ته ضرورت لري. نیوز ویک د چتم هاوس په څېړنیز مرکز کې څېړونکي حمید حکیمی ویلي دي چې بیکاری د خلکو بې ځای کېدل او د چاپیریال ستونزې هغه موارد دي چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. د ښاغلي حکیمی په وینا په افغانستان کې سوله یوه پروسه ده، یوه پیشه نه ده. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ روانه ده، خو د سیشن بی پورز امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په نقشه کړل. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند ډګروال سانی لیګیت په وینا لیکي چې د هوایي برید په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د داعش څلور تنه وژل شوي دي. ډګروال لیګیت پر ټویټر لیکلی دي چې دوی د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړو د کمیدو هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې که چیرته داعش افغانستان په کوم ځای کې ځان پټوي دوی به یې مخه نیسي. ورسپانه د کونړ د مرستيال ولی غنی مصمم په وینا لیکي چې په وشل شوې کې د کونړ لپاره د دایښت نومول شوی ولی مرستيال او د دې ډلې یو پوځي مشر هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو برخه نه ده اخیستې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شوې. ورزو مهم لاندو خبرونه ده. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستي. د همدارنګ د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې دغو مراسمو پر ځنډ موافقه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پای پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. او په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو لمړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 1400 ته ورسید. خو د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي هلته 50 کسان مړ شوي. هغه دا چې چارواکو رد کړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبرونو ته د خبرو پر مهال وویل چې ایرانی چارواکي باید د دې ناروغي په اړه حقایق ووایي. او د کویت د ملکی هوایي چلان ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو له بیرې شوی. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومتي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې عملي نه کړي د دوی اعتراضونه به دوام کوي. منظور پښتین دا خبره سه شنبه له زندانه تر خوشي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وکړه. پښتین یو میاشت مخکې د جنوري پر 26 د پېښور په تاکال کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او بیا یې ډېر وخت زندان په دیره اسماعیل خان کې تیر کړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
منظور پښتین وایي د اوسم د پاکستان له حکومتي چارواکو سره مذاکرو ته تیار دي، خو هغه مذاکرې غواړي چې عملی نتیجه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وایي تر هغو چې د مذاکرو پر مهال سوي ژمنې عملي نسی د دوی اعتراضونه به دوام لري. منظور پښتین پرون سه شنبه ماپښین د ډیره اسماعیل خان له زندانه تر خوشي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دا اول ورځ پی ټی ایم د خبرو هڅې کړي دي. موږ مطالبه کړې ده زمونږ سره د خبره وشي، زمونږ د مطالبات واورېدل شي، خو صرف اروول نه عملي دي شي. باقی تر څو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شي هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
منظور پښتین تیره میاشت د جنوري پر 26 د پېښور په تحکال سیمه کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی وو او دا یو میاشت په زندان کې وو. پاکستاني مقامات تور لګولې وو چې منظور پښتین په ډیره اسماعیل خان کې د جنوري پر 13 په خپل یو وینا کې د پاکستان د اساسي قانون خلاف خبرې کړې وې او کرکې ته لمن وهلې وه. خو هغه څه چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران یې ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دوی نه غداری کړي او نه د اساسي قانون خلاف کوم عمل کړی دی.
غداری پایین کې دې ته ویل شي چې څوک آئین مات کی. نو آئین خو جرنلانو مات کړی دی. دا آئین مخالفت خو د دوی ډی جی ایس پی آر کړی دی چې یو عدالتي فیصله شوی دی او یو اداره ده هغه په مخالفت شي خبرې کوي. هر هغه خبره چې دلته استحصال کېږي، ظلم کېږي، جبر کېږي، دا هغه مخالفت به کوو. په دې بنیاد باندې که څوک کوم قسم تور لګوي
د منظور پښتین مدافع وکیل سید اختر پرون سه شنبه د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي چې محکمو په اتو قضیو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د خوشی کېدو امر یې صادر کړ. تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مخکښ غړی 15 کلن عارف وزیر هم په بند کې تر 2 میاشتو تیرولو وروسته د فبروري پر 8 نیټه خوشی سو. عارف وزیر ویلی چې د غورزنګ د 2 کلن فعالیت پر مهال شپږ وارې بندي سوی او شاوخوا 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. عارف وزیر ویلی 40 کلن و چې کور ته یې د پلار، ورور، تره او د تره د زوی جنازې پر یوه ځای وروړل سوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د لا درکسو کسانو پیدا کول، د هدفي وژنو د غرض له محاکمو پرته د وژنو مخنیوی او له افراطي وسلولو ډلو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو پرې کېدل غواړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دغو مواردو په تړاو یې اقدامات کړي او دومره قرباني ورکړې چې اوس یې قبایلي سیمو ته امن راوستلی دی. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا لبري دروسته نظام ونړید، ځینې وسلې پر ځمکه کې خودي، ځینې بندیان او نور خواره واره شول، څنګه د دې جوګه شول چې 19 کال وروسته د امریکا سره یوې هوکړې ته ورسیږي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي او بالاخره نړیواله ټولنه له دې ډلې سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟ اجمل اند په دې اړه د یو شمېر افغان شنونکو نظرونه پوښتلي دي او پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزای چې په تیرو 40 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل هم دغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. عبد کې شک نشته ده چې همدغه ډلې په 1999 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 5 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکی یو سیاسي فکر ورسره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنه ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. له دې وروسته وسلوال طالبان خواره واره شول، ځینې بیرته ولسی ژوند ته ستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړ په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د غندهارا وی پانې مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه لاس ورکړل او دوی د بون په سیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راخکیل نه کړل. نو مولد طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي زالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې د سیو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواره قواوې متحرب قواوې هغه یو داسې جګړه کوله چې ګوا کې په هغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه په هغوی کې برخه درلوده. په هغې کې یو طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه وو، ورسره بیا وروسته د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او هغوی وو، او بلې خواته طالبانو چې هغوی ډیره تکیه په چریکي جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډیر عمده پټنځایونه د هغوی مشران هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له 2 مواردو پرته اقدامات ونه کړل او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله زمي ازادي رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بل اخر یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ترامپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسراوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې بایسول طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره رول لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکي شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استاذ سره له نږدې خبرې کړې وای، طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګ د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامی قومندانانو پورې ټول خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو الهتونو پاړی اعظم وای
دا د دې یو قوي نقطه ولا شي د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوه هم اساسي لدا د چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګورئ دوی له بهرانيانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي کانګریزان ول که روسان ول که امریکا ول هر یو ځان خپل تعریف او خپل برنامه درلودلی، خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه دوی سره د دې لامل شو چې دا دی طالبانو په څنګه ودریږي او دین څوک انکار نشي کولای چې همدا افغانان ول چې په خپل کورونه کې دي تجربه ورک په خپل سیمه کې دي تجربه ورک د دې قوتو. دوه هم هغه ضعف کومنګ وو چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینی جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه او داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول، دوی هغه راوخسل په افغانانو مسلط کړل او دوی په پراخ کچا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لوی برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای. په ځنګړې توګه په ګړمیشت سم کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګ بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ شوبلې سبب شوی. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګ حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ شوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوی. افغان حکومت بیا طالبان تورنی چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچل نسی او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینای د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هیڅ دونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې لمخې خپل یغ وختن ترسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نکېږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطن وختن ترسیږي او همدارنګ د بین الافغاني خبرو لاري په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان وسنۍ نظام هم اسلامي بولی او وای د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وای دوی د اصل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لاري چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبري او تفاهم وکړي. خو دا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حل زلو للار شریکار وکړي دا یو جلا بحث دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرغلس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا وایروس د خبرېدو لپاره ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغام پیغامونه پریښي دی او ویل دی چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به حکومت مخنیوي کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګه نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلل چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه مخه دغه د کورونا ویروس اړوند استاسي پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل لري، بعضې خکېږي یا بېخي نه خکېږي، چې مغ ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ